نکم خلق چی مونگا سرو آغا چیو پا حکمت کین تنخواگانی لرلی نورمو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پرېښودې نو زمونږ دغه انسټیټیوټ چې و د سکوت حالات ته لاړه یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه نشو پوره کولای مصارف یې نشو پوره کولای
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ و او د څه لپاره جوړ شوی و
دا ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پیژانده نوموتی ډاکټر و کله کله به امریکا غږ آشنا راډیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شم روغتیایي علومو انسټیټیوټ و چې دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک و غریب و هلکان و جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما پرې نیوه په نیمه تخفیف ما نیوه ډېر چې غریب و هغه ما پرې نیوه نو هماغه و چې مونږ مخکې روان و ډېر ښه سیستم روان و بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړه
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مضامین تاسو درس ورکول
زه خو خپله یعنی مطلب عمومي رئیس وم کنه ما درس نه ورکاوه مونږ سره نور استادانو لکه مطلب ما نیولی و په ساتوار باندې یو نیم څه دوه سوه دوه نیم سوه روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ دغه چاري او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره و دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار په نوم جوړ کړی چې خلکو غریب و خلک بېوزله و نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی په 50 پیته ده په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعا غریب و ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه ما به پوښتنه کړه هغو نه پوښتنه کړه هغه ما پرې نیوله یعنی مطلب ما پرې روزله دوه کاله او درې کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوښه محصلین او افغانستان عمر رسیدلی او هغه سره به دا شوق و چې زه باید یا څوارلسم پاس یا پنځلسم پاس شم طبي زده کړې وکړم نو هغو سره مطلب ما همکاري کړې ده فارغان شوي شپېتو کالو پنځه شپېتو کاله محصلین ما لرله
کوم د څه شي درسونه یې ویلې دي کومو رشتو
لکه قابلګي شوه نرسنګ شو ټیکنالوژي شوه پروتیس شو دا پنځه رشتې مونږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې مونږ فعالیت کاوه لکه جواز یې مونږ ته دغه پنځه رشتو راکړی
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود وو که د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا مونږ یو جواز لرو خو بیا مونږ څنګه یو سره جوړې کړې وی لکه ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو مانه غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یو څنګه خلاص کړي همداسې مندره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وه باید دلته یو څنګه خلاصه کړي مونږ دغه لورانې او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه و چې د هغو په غوښتنه مامارکو کې څنګه خلاصه کړم مندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پرېښی بند دی که لا هم فعال دی
نه اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی. بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې و او څومره محصلان یې درلودل؟
د انسټیټیوټ مرکزیت یې چې و په ننګرهار کې و. یوه څانګه یې په مارکو کې وه، یوه مندره کې وه. تقریبا مونږ زرو خوښه محصلین لرل فعلاً، او اووه زره اته زره خوښه مونږ فارغ کړي په دې بخش کې.
هغه انسټیټیوټ هماسې پاتې شو او تاسو دې خواته ترکیې ته راغلاست، په کوم هدف؟
او هغه هماغسې پاتې شو، زه دې خوا ترکیې خواته راغلی یم.
یعنی هدف ستاسو څه و بالاخره؟ په کوم امید، په کوم نیت باندې دې خواته راووتئ؟
والا داسې و چې هلته ستونزې مشکلات ډېر زیات شو، نو مطلب غوښتم چې راشو ترکیه ته، او د ترکیه خوا نه یا جرمنی یا بل خوی، نو په دې امید راوتلی و. نو ګوره چې څه کېږي
که یوه ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لرئ یا په نظر کې مودی یا هیله لرئ چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندی کوي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو، مات شو. کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول، او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم، خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم، څه ستونزه څه مشکل. استادانو ته به مې وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ. همداسې به ما نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړی، هر شي ته ما ټیم ورکړی. ولې زما هغه کمې هیلې وې، زما کوم ارمانونه و، هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت دغه نه لرم.
په داسې حالاتو کې ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي پخوا، چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوي دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي، بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان کې ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې دی ځان ته کار سیستم جوړ کړي، هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت په راشي، هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره. ځکه دا روپۍ غواړي، سرمایه غواړي، مونږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل مونږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه مونږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی. دا خاص ما چلاوه، د خپل جیب نه ما چلاوه. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی. نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسه وي کله نه وي. نو چې همکاري در سره ونه شي، د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شینواری صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه وه په دې ټولنه کې؟
دا خو داسې و چې د ځوانانو عالي شورا خو ډېره ښه شورا وه، او ډېر پرمختګ یې کړی، او ډېره ښه روانه وه. مونږ د ولسوال نیولې، غنیخیل ولسوال، قومندان د امنیه، همداسې شاروال، تر والي پورې، تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې. همدا د خلکو ستونزې، د ځوانانو د تعلیم په برخه کې، د صحت په برخه کې، همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات، په بعضې چا سره به ظلم کېده، هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والي پورې به مونږ شریکولې. هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی. لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي وو په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وې؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري. په مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان، چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې، نور د ولس حق حقوق پوښتل، د ولسوال او د کومندان نو ډیر صلاحیتونه ورکړي، خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې اوس مونږ په ګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وی اړیکه لرئ که ټول اړیکه مو پرې شوې دي؟
نه، اوس هم ټولې اړیکه پرې شوې دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه مونږ ته بس ځواب راکړ، اوس اړیکه نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف نومېده، د غني خېلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنا ردي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو، یو لوړ شخصیت و، نتیجه باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامخته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیسته او ویشتلی.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې، دوه نوي برازینو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي وو، ډېر زیات غریب به راټولو، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول فری وو، هیڅ نه وو، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله وو، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته، غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه وي پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې کولې، لکه امریکا غږ نورو راډیوګانو سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور، خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله وو، هر چا سره یې ښه کړي دي، او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړي.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس مې یادېږي، یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشته، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یو ګنټه وروسته مونږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو مونږ ډېر امیدونه وو، یعنې ډېر زیات امیدونه ورته لرله، زمونږ کوم امیدونه چې وو، زمونږ کوم دغه چې وو هغه اوس فعلاً اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مګر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري.
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو، کوم پلانونه چې مونږ لرل او هغه مخکې روان کړو هغه هغه ټول پاتې شو افغانستان کې، نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي هلته خوا افغانستان کې.
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسېږي خو د ژوند د تېرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلاً یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به م نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه مونږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ، واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
هو واده مو کړی پنځه ماشومان لرم درې زامن دي دوه لوګانې دي.
هغو دلته په ترکیه کې در سره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي، زه خپلن ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنیو سره په تماس کې یاست؟
هو کورنیو ماشومانو سره تماس نیسم او د هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکوو چې هر څه وي حل لاره ورته پیدا کوو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
هو ماشومانو سره خبرې کوم، مشر زوی مې دولس کلن دی، پسې نهه کلن دی، او بیا ما لور ده اووه کلو او پسې څلور کلو دو یو کال اخیرنی زوی مې چې دی یو کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنې کوو، هو زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه، ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چیرته یاست، خو بس څه وکړو، دغسې مشکلات مونږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس مونږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هم تماس نیسي مونږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وې، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی زه خو لږ ښه راړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وهل شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران، زمونږ د افغانانو سره ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه هیڅ کلم نه، قاچاقبر باندې باید، زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زمونږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته یې کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوې، هر افغان چې مړ کېږي املته یې خښې، مونږ سره یو ملګری او هغه مونږ سره راته، هغې وویل چې ما په خپلو سترګو څلور پنځه جسدونه ولیده چې هلته پراته وو، خو زه یې دومره والی او ما چې ما کې دومره تاب نه و چې هغه ما راوچته کړی او ما املته پرېښوده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وئ؟
نه زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله وه، خو دومره نه وه لکه دغه نورو ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولي دي.
کله چې زلزله وشوله تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وئ، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
هو تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغو لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او څه کسانو هملته په لیلیا کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیا هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات سر راغونډ شوي دي او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کېږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کېږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، او څه خو باید ورته وکړو، نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو، اوقات سیستم بزان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا 8 کسه افغانان دي، او دلته تقریبا 2 کلو دلته اوسېږي، خپل ځای دی خپل کور دی، نو هغو هم دلته حیاتي کوي، صبح ځي ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه اوزګار یاست؟
نه، زه فعلا اوزګار یم، کوم کار اوس پورې نه کوم، د خپلو کارونو ته په تمه یم، نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي، نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو. لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي، نو زه به څه کار وکړم، لکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي، خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو، دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریادېږي؟
ولې نه، هلته خو ډېر خوږ ژوند و، زموږ ډېر خوږ ژوند و. هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني، امریکا، دغه ځایونو کې دي، هره شپه سره تماسونه نیسو، هغه خوږې خاطرې سره یادوو. ډېر ښکلی ژوند و، ډېر ښایسته ژوند و، یو بل سره مینه وه، یو بل سره تګ راتګ و. نو مطلب د کلي ژوند او د مسافرۍ ژوند کې ډېر فرق وي، کلي کې مینه یې، محبت یې، یو بل پوښتنه یې. او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي. نو ډېر ښایسته ژوند و، ډېر ښکلی ژوند و، پسې خفه یو، پسې ځورېږو، هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو، تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی، او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري، جمن درې، هغو ښوونځیو ته ځي؟ تاسو مطمئن یاست چې بی درسه نه دي پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال بشي چې بی درسه دي، نو مکتب ته نه ځي، ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه، چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاوو، د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله، او خپل ماشومان مو بې تعلیمه پاتې دي؟
ولې نه، ولې نه، زه ډېر زیات او ډېر زیات دردېږم، ډېر زیات کړېږم. یو سیکنډ چې د هغو باندې تېرېږي بې درسه هم ماته ډېر زیات زور را کوي، ځکه دا خو د دوی آینده خرابېږي، او دو ته بیا آینده کې ډېر زیات مشکل جوړېږي. یو ملت د هغو همداسې تېرېږي، زه ډېر سخت په دردېږم، ډېر سخت کړېږم. نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله، انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو، دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو. نو بس په همدغه باندې لګیا یو، د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي، تحصیل وکاندي، د وطن خدمتګار جوړ شي، وطن ته یو څه وکاندي، په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری، ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره مېلمانه وایي.
ازادي راډیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي راډیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنیو څپو 12 شپږنوي، او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو څپو 19 یویشت او 25 موندلی شئ. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.
شربت جام گنز مد شہادت جام بل خائی چ قبول کو خلوص کی سو سوک چی چال ورکوی دا محبت جام خدای استا پا لوی قدرت باند قسم خوری روغانے با قبول نکی دا منت جام غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غدتن کئی منی غدتن کئی منی نغمراتا غگی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ اشارے راتا سم اشارے کبھی بھاگ خندا گانے دی بھاگ خندا گانے دی واللہ رات خندے گی نہیں غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن 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 سلائی کا جل دھاگا مل ہاگا گمل دھاگا سلائی کاجل دھاگا مل ہاگا